تاترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه قبول کړي. دا یو ګل ګل شخصیت زموږ سره ملمه ده په تاتره پروګرام کې. د افغانستان خوږ ژبه شاعر لیکوال او د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو عبدالغفور لیوال. مخکې تر دې چې په هغوی غږ وکړو، راځئ د هغوی په اړه زموږ د همکار داود خټک راټول کړي لنډ معلومات تاسو ته درواورو.
عبدالغفور لیوال د افغانستان د سیاسي، کلتوري او ټولنیزو چارو د کارپو په هیڅ نن سبا په لر او بر سیمه کې یو ځانګړی پیژندګلو لري. خو د دې هر څه په څنګ کې او د دې هر څه نه وړاندې اغا یو ښه د ټولنې پر موسپو او خوږ ژبه شاعر هم دی. لیوال په 1904 کې د کابل ولایت په موسهی ولسوالۍ کې زیږیدلې. په خټه صاحبزاده حسین خیل دی او د پلار نوم یې محمد علی خان دی. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل په ادبار خان لیسه کې ترسره کړې او بیا له هغې وروسته د خپل شوق له مخې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې ته کامیاب شو او خپلې زده کړې یې بشپړې کړې. وروسته په سکالرشپ باندې امریکا ته ولاړ او په ژورنالیزم او سیاسي علومو کې خپل تخصص د میریلینډ پوهنتون څخه ترلاسه کړ. عبدالغفور لیوال په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو په مرکز کې خپل خدمتونه ترسره کوي او همدارنګه د افغان ادبي بهیر رشاد کره کتنی او د علم او ادب د خپراوي ټولنې دایمي غړی هم دی. د نوموړي ګڼ شمېر کتابونه چاپ شوي چې نثر او نظم دواړه پکې شامل دي. د ده د شعرونو اولنې مجموعه مخه ښه نومېده، خو په نورو کتابونو کې یې ژړا، اور، مینه، حسی، کله چې ته خفه شي، د نیلوفر کیسې او ته مې هیره نه یې او ځنې نور شامل دي. عبدالغفور لیوال د شعر ویلو لپاره یوه خوندوره ژبه او انداز لري. د کلیوال او تاریخي کرکټرونه او اصلاحات په خپل شعر کې ډیر په زړه پورې انداز سره یوځای کوي او بیا دا خواږه په خلکو ویشي. د نوموړي ډیر شعرونه د وخت پیژندل شویو سندرغاړو سندریز کړي، چورکی فرهاد دریا هم شامل دي. د لیوال د شعر په لستلو سړي ته احساس کیږي چې د یو داسې کس شعر لولم چې د نړۍ د علومو، فلسفو او ادبیاتو ژوره مطالعه کړې ده. دا ګل ګل شاعر نن د مشال ریډیو د تا تاریخ پرونې میلمه دی. نو د نن تاترا د عبدالغفور لیوال په نوم.
لیوال صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم او په سر کې درنه مننه کوم چې په لنډ تنگ وخت کې تاسو زموږ بلنه ومنله په پروګرام کې را سره.
ډېر مننه عامر صاحب، ستاسو ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او د زړه له کومې نیکی هیلې وړاندې کوم.
ډېر مننه لیوال صاحب. بس ما سره دا ویره موجوده و زموږ د ریډیو نه خو ستاسو غږ خپرېږي، هغه په سیاسي چارو کې موږ ستاسو نه پوښتنې کوو په ټولنیزو موضوعاتو باندې. زه په دې ډارېدم چې ستاسو دا ټولنیز او علمي او سیاسي هلې ځلې موږ نه هغه غفور لیوال پټ نه کړي چې ډېره خوږه شاعري کوي. دا ویره یوازې ما سره ده که تاسو سره هم شته؟
مننه عامر صاحب. زه اول خو تاسو لطف دی، زه فکر نه کوم چې بابا عمره خواږه شاعری دي، مگر په هر صورت یو خبره چې زه غواړم صادقانه ټول دوستانو ته وکړم او دلته هم کله چې ما نه دا پوښتنه شوې، ما ویلی دي چې زه اصلا د ادبیاتو شاګرد یم او له شعر او ادب سره مې ډېره مینه ده او دغه نور کارونه مې ضمني دي. د همدې دپاره مې د خپل ژوند یوه برخه وخت لا هم ما تو ګډو لیکنو ته بیل کړی دی او ډېر وخت مې په مطالعه تېرېږي، ځکه نو دغه ویره له ما سره لږ ده، ځکه چې ادبیات، شعر، هنر دا زما دپاره هغه د ژوند اصلي موخې دي چې زه لا تر اوسه په ساتلو باندې بریالی یم.
یعنی د دومره مصروف ژوند باوجود تاسو په دې توانیدلې چې شاعرۍ ته هم پکې وخت ورکړئ، اهمیت ورکړئ؟
بالکل بالکل ډیر بل شعر کله چې نازل شوی دی کله چې را باندې ورېدلی دی په هر حالت کې چې وي که په علمی غونډو کې وي که کار پر سر وي که په کور کې وي په سفر او حضر کې مې شعرونه خوندي کړي دي او نه مې دي پرېښي چې دغه خیالي او هنري ارزښتونه راڅخه د کار په بوربوکیو کې ورک شي.
صحیح. او دا خو شوه د شعر لیکلو قصه، نو شعر خو چې سړی ولیکي بیا د اورولو ارمان هم وي یا د خپرولو ارمان هم وي، دې لپاره خو مشاعرو ته به ورته غواړي. په کابل کې خو هم مشاعري کېږي یا دغسې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې دودیزې مشاعري کېږي، له کونړ نه لیولې تر خوسته پورې په هر ولایت کې ګډون کوي په مشاعرو کې لیوال سي
لنی کمرغه سره د ټول مشاهره د خراسیدل ګران دی، مګر لنی کمرغه زه ډیر ځل پر مشاهره ورپېښی کوم. پوخا په کابل کې افغان ادبي بهیر ته ډیر منظم ورتلم چې اوس حال ته لګای راځر شوم، خو بیا هم لوی مشاهره ته خامخا ورځم لږ تر لږه په همدې دوه میاشتو کې په خوست کې په فراه ولایت کې حتی او همدغه تېره اونۍ په کونړ کې د کونړ سیند مشاعره په ننګرهار کې څو مشاعرونو ته مې ځان ور رسولی دی او له نیکمرغه د دوستانو له شعرونو څخه مې خوند اخیستی.
لیوال صاحب، په دې وروستیو کې په کابل کې او پېښور کې او په نورو سیمو کې چې د نړۍ پښتانه اوسېږي استادان اوسېږي، دغسې بحثونه کېدل چې ځوانان دې د شعر په ځای نثر ته ډېره پاملرنه وکړي، ستاسو مشوره به څه وي او نظر به مو څه وي په دې اړه؟
پښتو ژبه هر څه ته اړتیا لري او هغه هم د دې لپاره چې موږ له بده مرغه د بېلابېلو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو شرایطو له امله د نورو ژبو په نسبت یا د ګاونډیو ژبو په نسبت لرغوني کلاسیک ادبیات لیکلي ادبیات البته لیکلي متون کم لرو، ځکه چې دا په جګړو کې موږ له لاسه ورکړي دي. موږ د نثر په برخه کې، موږ د نظم په برخه کې، موږ د هنري لیکنو په برخه کې څومره چې وس مو رسیږي لیکنو او تخلیق ته ضرورت لرو، تحقیق ته ضرورت لرو. دا په دې معنی نه ده چې موږ په لوی لاسوک دې ته مجبور کړو چې نثر ولیکي یا نظم ولیکي. موږ خو لیکنو ته ضرورت لرو که هغه په شعر کې وي او یا په نثر کې وي چې په ستانډردونو او معیارو باندې پوره وي.
لیوال صاحب، ستاسو په خیال په بهیرونو کې ځوانانو ته ګډون کول د دوی ادبي مطالعه پراخوي یا دوی هغه کوم فن چې لري هغه نورم ځلیږي، کنه دوی زیاته مطالعه دي او کې مشاهده دي او کې یا د ادبیاتو په انځي ته دلار شي؟
د امکان په صورت کې دا ټول ښه دي، یعنی که دی ادبیاتو یو مینوال وکړی شي لوړ زده کړې په ادبیاتو کې وکړي دا ورسره ډېره مرسته کوي. که دا ونه شي لږ تر لږه آزاده مطالعه ډېره ضرور ده او د وړ کتابونو لوست تر ټولو ضروري کار دی په تېره بیا ځوانو لیکوالو ته، چې ځکه چې په ادبیاتو کې تجربه او په ادبیاتو کې ریاضت
ملګر. تاسو پروگرام اورئ تا ترا او نن ورکی زمونږ میلمه خوږژبه شاعر عبدالغفور لیوال دی، داغوی یو شعر دی مکتبه زمونږ همکار پامیر ساحل لوسته دی. لیوال صاحب اجازه ده دا شعر وړاندې کو؟ راځئ ملګر او دغه شعر اورو، زما همکار پامیر ساحل ډکلمه کړې، تاسو هم اورئ او خوند ترې واخلئ.
مکتبه. د برکلی صاحب زادایم، یو می آس یو شړی، قصیده می پخه کړی ګرځومه کوزړی، ځوان مرید د چرخی پیریم، رنگ دی ورکشی کوډه نکړم کوډه باسم، بند بختونه خلاصومه د مینو زړو رایباریم، شکرانه می یا ممیز دی یا توتان یا مری، څوک د سمال راته خامک کړی څوک را جوړ کړی خولی، د برکلی صاحب زادایم، یو می آس یو شړی. نجونې ګرد رانه تاوي، تاویزونه رانه غواړي، ملا تل راته په قار وي، سل کوپرونه راته وای خو پروای ډیره نکړم.
خدای زدولې د کوسکلی په ظلمیو باندې ګران یم، ما ته راز د دوی معلوم دی، یو د خان په لور مین دی، بل لیدلې د ملا صاحب لمسی، د بر کلی صاحب زاده یم، یو می آس یوه شړی. د شنډ توت ډډې ته ناست یم، شنډو ښځو ته تعویز کړم، ماشومان له ځېله خلاص کړم، د برات د میاشتې سر دی، نن اوله پنجشنبه ده، یوه پیغله راته ناسته، زخته ډېره ښایسته ده، وایي داسې تعویز راکړه چې مې پلار لږ مسلمان شي، میرات مړی ولور کم کړي، خوږ جانان مې مسافر دی، په دوبۍ کې مزدوري کړي. نیمه شپه چې شیرابره په سندرو باندې سرشم، ټول ماران مې پوهده دي، غږوم ورته شپېلۍ، د برکلی صاحبزاده یم، یو می آس یوه شړۍ. ژرندګړی مې ښه یار دی، ډېر شپې سره یو ځای یو، ظالم ښه مستره بابي دی، د ځوانۍ سندرې وایو، شپه چې ښه ډېره پخه شي بیا نو بله کړو دوهۍ، د برکلی صاحبزاده یم، یو می آس یوه شړۍ. ژرندګړی چې نن راغی په خندا یې راته وویل، صاحبزاده کیسې ته غوږ شه، نن وړه مې د خان یوړل، کور یې ډک له میلمنو و، څوک له ښاره و راغلي، په انګړ کې شور ماشور و، یوه ښکلې میلمنه وه په ښایست و ښاپېرۍ، کلیوالو غوندې نه وه، ښکارېدله مکتبۍ، شرمېدله پټې وویل، صاحبزاده یار ته دې وایه، پیرخانې ته دې سلام دی، یو تعویز خو راته وکړه چې جانان ته شم منظوره، شکرانه به پوره درکړم، خدای دې مکړه ادې بوره، مکتبۍ راته دا وویل، بیا یې راکړ دا کاغذ، ژرندګړی توبې وکړې، ویلې ورانه زمانه شوه، مکتبۍ نه وه بلا وه، په خندا بیرته ستنه شوه. په کاغذ کې ولیکلی، په سندرو یم مینه، د نغمو یم لیونۍ، په یو چا مې زړه بایللی، غږوي ښکلې شپېلۍ، یو تعویز ورباندې وکړه چې ما ګل کړي د پګړۍ، د برکلی صاحبزاده دی، یو یې آس یوه شړۍ.
لیوال صاحب، دا خو به در سره ومنو چې تاسې صاحبزاده یې، خو دا چې وایي چې نجونې درنه تاوي او ساختونه تعویزونه درنه غواړي، نو په دې کې لږ غوندې حیران یم چې در سره وی منم که نه.
ما څه موده مخکې هم چا ته په دې باره کښې خبرې کولې، شرل دي چې زه ډېر کوچنی د خپل کلي نه را بېل شوی یم، مګر هېڅ نه پوهېږم، لسیزې له عمر نه اوړي، خو زه لا هم خوبونه په خپل کلي کښې وینم، او هر خاطره او هر خیال هماغه د کلي په چاپېریال کښې را ته مجسم کېږي، یعنی زما روح له کلي څخه نه بېلېږي. همدغه صاحبزاده زما یو کلیوال ایډیال دی، کېدای شي زه به د څلورو یا پنځو کلونو وم چې داسې یو صاحبزاده مې لیدلی دی، له خپل آس سره، له خپلې شړۍ سره، او د ښځو او د پېغلو د همدغسې یو چاپېریال سره چې دوی به ترې ګرد تاز هوا چا به ترې مراد غوښته. ادب دا دی چې دغه زمونږ ژوند دی، او ما فقط په دې شر کښې غوښتې چې یو کلیوال ژوند انځور کړم.
په سعودي عربستان کې عبدالله زرمتی دی، هغوی ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ستړی مشه ګران اورېدونکي.
السلام علیکم امیر صاحب، تا ته او ستا همکارانو ته، اورېدونکو ته، او محترم میلمه ته خپلې نیکې پرزونې وړاندې کوم.
مننه لیوال صاحب، ستاسو غږ واورېده، څه پوښتنه ته لرې؟
د لیوال صاحب نه خو مې پوښتنه دا ده چې په نثر باندې لږ رڼا واچوي، داسې د تاریخ باندې پوه کړي، او د لنډو کیسو سره نثر څه فرق لري او که نه. او دویمه پوښتنه مې د لیوال صاحب نه دا ده چې شاعر د ټولنې په اصلاح کښې بالکل مهم کردار ادا کوي، دوی داسې کوم کارونه کړي که مونږ ته یې وښيي، زمونږ د ټولنې د اصلاح لپاره خپل هم کوم خدمت کړی ده. ډېره مننه، توجه نه مزرګی په مخه مخه. السلام علیکم.
ډېره مننه، ډېره مننه عبدالله زرمتی صاحب. لیوال صاحب، د دې اورېدونکي پوښتنې تاسو واورئ.
اول اول خو زه اوریدونکو ته سلامونه وایم. جالبې پوښتنې دي. نثر په لغوي لحاظ اصلا دوی په عربو کې اوسي، دوی به بهتره معلومه وي چې دا پاشلو ته وایي او د ډېر ځله د قیمتي غمیو پاشلو ته نثر وایي.
بله.
او په اصطلاح کې هغې لیکنې ته وایي یا هغې وینا ته وایي چې مقفا او موزون نه وي. هر غیر منظوم او غیر مقفا لیکنا ماتم یا وینا ته مونږ نثر ویلی شو. لنډ کیسه او د نثر لنډه کیسه په خپله د قالب له مخې او د وینایي ویش له مخې نثر دی، خو ځانګړی نثر چې خپل تعریف لري لنډه کیسه د کیسهیي ادبیاتو یا د هنري ادبیاتو یو ځیل یا یو ژانر دی چې په محدودو زمانی او مکانی چاپیریالونو کې د محدودو کرکټرونو ترمنځ د پیښو روایت ته ویل کیږي.
بله. او د دوی د پښتنې دویمه برخه لیوال صاحب چې د ټولنې د اصلاح لپاره شاعران څه کوي، خصوصا تاسو ته اشاره کوله چې څه مو کړی دی.
بله. په خپلو شعرونو کې ډېر ځلې درس یو حتی کړی ده، څومره په بریالی یم، مګر ډېر ځله مې هدف دا وي چې څنګه وکولای شم چې د افغانانو هغه عاطفي او ژوند ته د هڅونې له لارې څخه دوی یو سوله ییز ژوند ته راوړي.
مننه لیوال صاحب. ارشد خان را سره د بنو نه په خیر اغلی. ارشد
جنتی صاحب السلام علیکم.
په خیر. او څه پوښتنه لرې ګران؟
بس زه تا ته او لیوال صاحب ته سلامونه پېښ کوم.
وعلیکم السلام.
او د سره د مشال ریډیو ټولو خویندرو ته زموږ طرف نه سلامونه.
وعلیکم السلام.
لیوال صاحب نن زه پوښتنه کوم چې شاعران هو د ماشستر کې شاعرانو ته ویلې شي. او دنا ما دا پوښتنه ده چې ډېر کم شاعران داسې دي چې دوی په شعرونو کې کومه خبره کوي او کوم سوچ یې لږه پام لري زندگی کې. ډېر کم شاعران هغه په عمل کې راولي.
صحیح. یعنی په قول او فعل کې تضاد وي تاسو وایي.
او تضاد یې لږه عملي زندگی کې ډېر کم شاعران داسې دي چې دوی په خپل فکر باندې پورا پرېوځي.
صحیح. بل پښتنه خونه لري؟
نه جی، مهرباني.
ډیر مننه. موږ به ګلنظیر منګل هم ټلیفون کړی دا غوی پښتنه به هم وورو بیا بلې وال سیب طرف ته ورشو. په خیر اغلی ګلنظیر منګل صاحب.
هلو، سلام علیکم ناجی عامر.
وعلیکم السلام ګلنظیر، څنګه؟
الله مهرباني ناجی، تاسو خو ما خو په دې اسلامات ناروانې محمد روي باندې
ښه
نو دا ریډیو مې چولګه ولا تاسو خبرې مې واورید نو دا نمبر مې زر زر تر ولې کلو تاسو ملاو کړی. سلام درته کوم هولیوال صاحب ته هم زما سپیشل سلامونه وایا. او دا پښتنه کوم چې دا کوم کتاب شته کنه؟
صحیح ګلنظیر منګل، ته په خپل هم شاعری کې ما ګلنظیر کنه؟
او ښه ګلنظیر منګل چې ستار مې ده خبرې شوې.
صحیح صحیح. ګلنظیر منګل په خپل ډیر خوږجبه شاعر دی، خو زه په دې ایران هم چې تا ته لیوال صاحب کتابونه څنګه نه دي معلوم منګل صاحب؟ منګل صاحب ډیره مننه د ټلیفون کولو نه دی او خدای دې په خیر خپل منزل ته ورسوه. لیوال صاحب، اول به راشو د ارشد خان پوښتنې ته. وایي چې د ځینو شاعرانو په قول او فعل کې وي تضاد وي، آیا شاعر چې څه وایي مثلا هغه سې دی وي کنه کله کله دروغ هم وایي مبالغه هم کوي؟
اول د منګل لاند جواب ورکم، ما کتابونه چاپ شوي دي او تر دې لاند دا چې ما د شعرونو ډېر سره کتابونه دوستانو را غونډ کړي دي او په اور کې چاپ کړي دي. د سجان دانش له کتابتون څخه ترلاسه کولی شي که زما ټوله شاعري دا سرلیک دی او زما ګن شمېر شعرونه په کې چاپ شوي.
صحیح.
بل خبر ادا د دې فعل او عمل ترمنځ د یو خبرې دي. یو د دې مستیو ادب په هانو شعر له ادبیاتو څخه بیل کړی دی او له هنرونو سره دی. په دې معنا ودي وایي چې شعر مطلق هنر دی او ات ډول ټولنیز رسالت یا مکلفیت په غاړه نه لري. یعنی نور نو شعر نصیحتونو د شعارونو د موعظو وسیله نه ده، بلکې شعر د هنري او ښکلایزو ولولو د روڼولو یو هنري وسیله ده. سمبلی لپاره دا ضرور نه ده چې شاعر دې هماغه ډول عمل ولري لکه څنګه چې وایي. دومره خبره دا ده چې شاعر یوازې خپله نمایندګي نه کوي، ډېر ځله شاعر یوازې خپلې تجربې نه بیانوي، بلکې شاعر د یو ټولنیز موجود په توګه د ډېرو زیاتو هنري هڅونو او تجربو مجموعه وړاندې کوي.
مننه لیوال صاحب. ورزو اماراتو ته قابل محمد خان داوړ سره خبرې کوو، په خیر اغله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نجیب امیر صاحب تا تا د مشالار ودونکو کارکونو لارو بارو پښتنو ته سلام، او د ګران ملما تا سپیشل سپیشل سلامینا پېښ کوم.
بس زمونږ د غاړې هم سلامونه قبول کګرنه.
انوال صاحب زمې سلامینا دی، سلامونه باد د سمرا کې تبینا چپ کړی دی.
ها
او کچره نو غوند یو داسه غزال تر پېښ کړو چې نو د کیم دته خواند ورکوي د پزړه سره هغه د میشته یو نو غوند غزال پېښ کړو.
ټیک شو، ډیره مننه قابل محمد خان. خمون سره خوشال خان عادل دی، دوی ته هم نوبت ورکو.
سر به اله سلامونه.
وعلیکم السلام. شاعری دی خوخیږي؟
شاعری مډره خوخیږي، خوخیږي خو دې ګران مینما ته بیا سلام کوم او زور دې دا مخواستی که مونگ تا دا پا خپل لغه که
سای خپل غک که در سواره دیره منانا. لیوال سیب فرمایشون خود دیر زیاد شو.
زبا یو غزل کسات خواهی سواره
منانا. لیوال سیب مونگ باورتا وک شو.
دا غزل ده سرمی که ده مرمر، دا زکم پغیگه که نیولی دی لاسونا، دا زکم پغیگه که نیولی دی لاسونا، هر ظلم چلتانا راتا وکړی دی لاسونه. زه تاګی وم دوی لپه شول، سپینو اوبو ډک شول، د ژوند په نامه وایم چې د ښکلي دی لاسونه. هر ځل مې چې له ستورو جوړ امیل په خوب لیدلی، هر ځل مې چې له ستورو جوړ امیل په خوب لیدلی، سبا مې ستا په غاړه کې لوېدلی دی لاسونه. او په حقه په حقا له تندي سره جوړه په سجده پریوزي، آدم چې له حوانه چاپېر کړي دي لاسونه. او قربان شم له پستو لاسو د هغو ملائکو چې ستا یې له مرمرو نه تراشلي دي لاسونه. او راځه چې د اوښکو په شبنم باندې ټکور کړم، راځه چې د اوښکو په شبنم باندې ټکور کړم، ګلابو او نرګسو دې داغلی دی لاسونه. او ای خدایا چې په موټی کې قبضه دې تورې نیسی. ای خدایا چې په موټی کې قبضه دې تورې نیسی، دې ولیو ته دې ولین ورکړي دې لاسونه. او چې نه دې وشین کړه یو غنم خلور دې راکړ، چې نه دې وشین کړه یو غنم خلور دې راکړ، ما څو ځلې په دې باندې ریبلی دې لاسونه. او راڼه ستوري مې تاسې له دې لسو واړو ګوتو، راڼه ستوري مې تاسې له دې لسو واړو ګوتو، چې ستا په تورو زلفو مې وهلي دي لاسونه. او وطن چې جوړوي خلکو که دوا خښتې وي کمې، وطن چې جوړوي خلکو که دوا خښتې وي کمې، غریب لیوال په مینه در بخلي دي لاسونه.
ډیرو مننه لیوال صاحب. زه خو د یوې بلې دنیا ته بوتلم، همدا کیفیت به د اورېدونکو هم وي. او واقعا ستاسو د شعر نه معلومیږي چې ژوند ښکلی دی، جنگ نه نفرت پکار دی، مینه پکار ده. ستاسو یو بل شعر دی زموږ همکار بوریوال کاکړ لوست، دا به د خپرونې په دې برخه کې وړاندې کړو.
موایا چسترګو کې میتش د خمار سر اوسه، موایا چسترګو کې میتش د خمار سر اوسه، دلته خو زما هم یو وړوکی غندزله اوسه. څه پدرس چمبا وهي او ګډي سي ګډي ګډي، څه پدرس چمبا وهي او ګډي سي ګډي ګډي، دنګي چټي پیغلي چې سرخیلی دواده اوسه. لمرا دعا نه سمکړای چې کلی ته دی و بولم، لمرا دعا نه سمکړای چې کلی ته دی و بولم، دومره اور خوراکړه چې لاسونه می تاوده اوسي. سم بوي خو کم بوي زړه ستا د قد دربار نه دی، سم بوي خو کم بوي زړه ستا د قد دربار نه دی، ستا د بڼو کور دی دلته ټول پکې کاژه اوسي. سیند ورنه راوړې سپینو اوبو کې سور د وینو رنگ سیند ورنه راوړې سپینو اوبو کې سور د وینو رنگ شکارې چې برکلی کې لا اوس هم پښتانه اوسي ما وایا چې سترګو کې مې تش د خمار سره اوسي دلته خو زما هم یو وړوکی غوندې زړه اوسي
تاسو ځنې شعرونه په دې وروستیو کې فرهاد دریا هم ویلی دي تاسو سره چې دوی کیناستلې دي یا کوم تر سره چې دوی وایي دی خپل ورته جوړ کړی لیوال صاحب کنه شعر ستاسو نه اخیستی او دا نوره خواري ورسره دوی کړی ده
زما ډېر ښه دوست فرهاد دریا دی واجب یاغي ذوق خاوان په تکرار نه ماتېږي او ډېر ځله د نوښت په لټه کې وي زما یو شمېر شعرونه چې زه انتخاب کړي دي داسې شوي دي چې ده په خپله ورته کمپوز جوړ کړی دی او نوره خواري په اصطلاح ته ایستلې ده خو یو شمېر کارونه زموږ ګډ دي یعنې په دې معنا چې سندرې په جوړولو پر مهال مو سره په ګډه کار کړی دی په ځینو متنونو مو خواري کړې ده بدل کړي مو دي څو ځله مو سره تراشلي دي
ډیر مننه لیوال صاحب د خبرونې وخت تقریبا ختم شو کور ودانۍ درته وایو چې زمونږ بلنه مو منله او زمونږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې همدارنګ زمونږ پوښتنې راتلونکي وخت کې بیا تاسو سره بندر کوو تر هغې تاسو نه ډیره مننه کوو ډیر مننه اوریدونکو د راتلونکي ګل په ورځ به نجیب امیر یو وار بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي تر هغې د لوی خدای په امان